علیکم د ماسپخین دو بجې دی. قدر من اوریدونکو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي، اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د استاد برهان الدین رباني د وژنې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دا خبره چې دا کار په پاکستان کې میشتو افغان مهاجرانو کړی دی بې اساسه دی. د نړۍ خبرونو کې اوري چې د بشري حقونو د څارنې یوه نړیواله اداره وایي د سوریې پوځي قمندانانو خپلو عسکرو ته امر کړی چې د جمهور رئیس بشار اسد د رژیم په ضد د مظاهرو د مخنیوي لپاره هر ضروري اقدام وکړي. او امریکایي عسکر بنن په عراق کې د خپل پوځي ماموریت د پای ته رسیدو د رسمي مراسمو په ترڅ کې په دې هیواد کې خپل بیرغ راکوز کړي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورئ چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
سلامونه او شیچاری په سر کې پام وکړئ مهمو سرټکو ته. په بدخشان کې چارواکو تایید کړی چې د پولیسو یو لس سرتیرو چې څمو د مخې د طالبان لخوا نیول سوی و نن سهار خوشی سوی. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ وطن غړي د کورنۍ شخړو له امله وژل سوی دي او ناټو وایي په کندهار او خوست ولایتونو کې جلا جلا عملیات پیل کړي. بشپړ خبرونه. په بدخشان کې چارواکو تایید کړی چې د پولیسو یو لس سرتیرو چې څه موده مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و نن سهار خوشی سوی. د پولیس شاوخوا لس ورځې مخکې د طالبانو په کمین کې نیول سوی و او موټرونه یې سوځول سوی و. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه پولیس د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی کړي او له دوی څخه یې ضمانت اخیستی چې بیا به د دولت لپاره کار نه کوي. خو د بدخشان د امنیت قمانداني د امنیت امر جنرال سید حسین صفوي دا موضوع رد کړی او ویل چې دا کسان د حکومت له لورې په سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې آزاد سوي دي. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ وطن غړي د کورنۍ شخړو له امله وژل سوی. د نهرین ولسوال مولانا فضل رحیم نن خبریالانو ته وویل چې تېره شپه کله چې دا کسان په خپل موټر کې له نهرین نه د پلخمري په لور روان و د لارې په اوږدو کې ورباندې حمله وسوه. د نهرین د ولسوال په وینا د حمله کوونکو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. ناټو ځواکونه وایي چې د وسلوالو د ځینو مهمو قمندانانو د نیولو لپاره نن سهار له افغان ځواکونو سره په ګډه په کندهار او خوست ولایتونو کې جلا جلا عملیات پیل کړي. ایسف ځواکونه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه عملیات په ترڅ کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو وسلوال وژلی او دوه نورې نیولې دي. د خبر پاڼې له مخې دغه ځواکونو د اقني شبکې د قمندان د نیولو لپاره د خوست په باک ولسوالۍ کې هم عملیات کړي چې پکې درې وسلوال نیول سوي دي. په خبر کې ویل سوي چې په دغه عملیات کې زیات اندازه وسلې او مهمات هم د افغان او بهرنۍ ځواکونو لاسته ورغلي دي. او وروستی خبر هم دا چې د پکتیا ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د زرمت په نارامه ولسوالۍ کې 15 ټنه چرس نیولې دي. د پکتیا امنیه قمندان عبدالغفار صفی ازادي راډیو ته وویل چې دا چرس تېره شپه د افغان او بهرنۍ ځواکونو په ګډه عملیاتو کې نیول سوي. د په وینا له دغه چرس سره په تړاو اته مشکوک کسان هم نیول سوي دي. دا کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه فرشته جلال زئی درته وړاندې کوي.
امریکایي عسکر به نن په عراق کې د خپل پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په رسمي مراسمو کې په دې هیواد کې خپل بیرغ راکوز کړي. پرون جمهور رئیس باراک اوباما د هغو وروستیو عسکرو هرکلی وکړ چې له عراق څخه د امریکا متحدو ایالاتو ته ورسېدل. ستاسی د عمومي قومندان او له تاسی د یو منندوی ولس په استازیتوب نن په ویار دغه دوه خبرې کوم او په هیجم چې ستاسی کورنۍ را سره موافق دي. خپل کور ته په خیر راغلاست. جمهور رئیس باراک اوباما پرون ویل چې د امریکا پوځ یو خپلواک باثباته او پر ځان متکی عراق ته شا پرېښود. د عراق په نه کلنه جګړه کې څه باندې 4500 امریکایي او تر 1,00,000 زیات عراقي عسکر وژل سول او پر دې جګړې د امریکا تقریبا $1 تریلیون مصرف سوی دي. جمهور رئیس اوباما په 2003 کال کې د عراق جګړه ژمنه وکړه چې د عراق جګړه به پای ته ورسوي چې هغه وخت یې د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته ورسره کړې وه. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه قانون تصویب کړ چې له مخې متحده ایالات پر ایران د دې هیواد د مرکزی بانک په شمول بندیزونه زیاتوي او هم پاکستان ته د امریکا د مرستو د کمولو ګواښ کوي. دا د هغې دفاعي 6.2 میلیارد ډالرو بودیجې د لایحې د یوې برخې اقدامات دي چې پرون د استازو جرګې په 273 مثبتو او 103 منفي رایو په ترڅ کې تصویب کړه. دغه لایحه مخکې لدی چې قانوني بڼه غوره کړي مشرانو جرګه باید منظور کړي او ولسمشر باراک اوباما یې لاسلیک کړي. د دغې لایحې له مخې غیر دولتي امریکایي مالي مؤسسې باید له دوو څخه یوه لار غوره کړي. آیا غواړي د ایران له مرکزي بانک سره چې د دې هیواد د تیلو له درکه پیسې هم دې بانک ته انتقالیږي معامله وکړي او که د امریکا له بانکونو سره؟ د روسیې د جمهوري ریاست لپاره کاندید ولادیمیر پوتین وایي چې د وروستیو پارلماني انتخاباتو نتایجو په روسیه کې د خلکو نظر څرګند کړ. د دسمبر په 4مه د روسیې د انتخاباتو په نتیجه کې د پوتین په مشرۍ د متحدې روسیې ګوند د دې هیواد په ولسي جرګه دوما کې پر نورو ګوندونو برلاسی سو، او سره له دې چې د پخوا په پرتله یې کمې چوکۍ ګټلې خو بیا هم په اکثریت کې پاتې سو. البته د اپوزیسیون ګوندونو وویل چې په انتخاباتو کې د متحدې روسیې ګوند د متحدې روسیې ګوند په ګټه درغلی سوی دی او په ټوله روسیه کې اعتراضي مظاهرې وسوه. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین ویلي چې داسې مظاهرې د منلو وړ دي خو په دې شرط چې د قانون په چوکاټ کې پاتې سي. ښاغلی پوتین دا خبرې د هغې کلنۍ تلویزیوني خپرونې په ترڅ کې کړي دي چې په مستقیم ډول د خلکو پوښتنو ته ځواب وایي. پوتین تیر کال څه باندې 4 ساعته له دغو پروګرام څخه د خلکو سوالونو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی وایي چې په روسیه کې وروستۍ پراخې مظاهرې ښیي چې په دې هیواد کې د خلکو د بیدارۍ نقش لیدل کیږي او خلک غواړي چې حکومت شفاف سي. په روسیه کې په ترسره سویو پارلماني انتخاباتو کې د سرغړونو او درغلیو د ادعاو په وړاندې د مسکو په شمول په ډیرو ښارونو کې زرګونو کسانو اعتراضي مظاهرې وکړې. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال توماس میلی وویل چې په روسیه کې دغو نویو پیښو پرده پورته کړې ده خو له دې سره سره د روسیې راتلونکی لوری تر اوسه روښانه نه دی. د بشري حقونو د څارنې یو نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي چې د سوریه پوځي قمندانانو خپل عسکرو ته امر کړی چې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ضد د مظاهرو د مخنیوي لپاره له هر ضروري امکان څخه کار واخلي. دوی ډېر واري په زغرده پر مظاهرچیانو د ډزو اجازه هم کړې ده. د بشري حقونو د دې مدافع ادارې په رپورټ کې چې نن خپور سوی ویل سوی دي چې پوځي قمندانانو او د استخباراتو چارواکو اجازه ورکړې چې نیول سوي کسان په غیر قانوني ډول وځورول ووهل او شکنجه سي. او د افی نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل په خپل نوی څیړنیز رپورټ کې وایي چې په ایران کې پروان 2011 کال کې د مخدر موادو د قاچاق په تور لشتلجه 478 کسان اعدام شوي چې دا له 2009 کال راهیسې په ایران کې په دا ډول اعدامونو کې نږدې 3 چنده زیاتوالی په ډاګه کوي. دا د دې سات مهم خبرونه.
د ماسپخین 2:08 تاسې ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دا خبره چې وایي د سولې عالی شورا مشر برهان الدین ربانی په پا پاکستان کې میشتو افغان مهاجرانو لخوا وژل شوی دی په کلکه ردوي.
هغه څوک چې استاد ربانی د شهادت باعث ګرځېدلی دی د هغه هویت معلوم دي، هغه ته څوشتي کړي دي. دا قضیه د افغانانو پورې تړاو نه لري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک په موضوع کې د افغانستان بانک د پخواني رئیس عبدالقدیر فطرت د سپارلو هڅې ګړندۍ کړې دي. د امریکا د کانګرس یو غړی وایي د سردار محمد داود خان په روغتون کې د اداري فساد او له ناروغانو سره د ناسم چلند پړه بشپړ او پراخ تحقیقات روان دي. دغه راز د روان خبرونې په ترڅ کې اوري چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې 4 ورځې وړاندې پولیسو پر یوې دینی مدرسې چاپو والا په ترڅ کې 15 زده کوونکي خوشی کړل. د زده کوونکي څه وایي؟
زنجیر تازه راوړه هغه ما په خو کې راواچول په یو هفته کې یو وار مونږ زنجیر کلاوي هغه 3 منټ 4 منټ کلاوي په زلړ به مونږ به واخلو.
په کابل کې د پاسپورت د غسلو په وړاندې د پروتو ستونزو رپورت هم لرو، او د غراز د خبرونې په دوهمه برخه کې اوري چې د پکتیکا د اورګون په ولسوالۍ کې ډیر زیات شمیر محلي وسلوال د امنیت ساتلو په لارو چارو باندې ګمارل شوی دی. د نور رپورټونو ترڅنګ د خبرونې په دوهمه برخه کې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په منځنۍ صفه 1200 شپږ نوي پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د برهان الدین رباني د وژنې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر روسي څرګندونې بې اساسه دي. د دې شورا مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ټولو ته معلومه ده چې برهان الدین رباني د چا لخوا او د چا په ملاتړ ووژل شو او پاکستان نشي کولای چې له واقعیتونو څخه سترګې پټې کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې استاد برهان الدین رباني په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرو په واسطه وژل شوی دی. په عین حال کې سیاسي څېړونکي وایي چې افغان دولت هم لخپل لوري د برهان الدین رباني د وژنې د پیښې په اړه سم او جدي تحقیقات نه دي کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د نسیم شفق رپورټ ته.
که څه هم لا تر اوسه افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د دې څرګندونو په اړه چې د سولې د عالي شورا رئیس په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرو لخوا وژل شوی غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان نشي کولای په دې ډول څرګندونو پر واقعیتونو پرده وغوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې د عالي شورا رئیس استاد ربانی په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرو لخوا وژل شوی او دوی نشي کولای چې مسؤلیت واخلي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالله لودین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکي په دې هڅه کې دي تر څو واقعیتونه پټ او په خپل هیواد کې افغان مهاجرو ته هم نورې ستونزې جوړې کړي.
که دې په دې باندې متيقین وي او چې بیا د افغانانو د لاسه وژل شوی دی په هماغه غول او جمهوریت باندې ویلې دی، خو هغه څوک چې استاد رباني د شهادت باعث ګرځېدلی دی د هغه هویت معلوم دی، هغه ته څوشتي کړي دي، نو په هېڅ صورت باندې دا قضیه د افغانانو پورې تړاو نه لري او نه د افغانستان د خلکو په واسطه باندې ترسره شوې دا د نور نه واضحه خبره ده.
استاد رباني د روان کال د سنبلې یا وږي په میاشت کې د یو کس لخوا چې ځان یې د طالبانو د کوټې شورا د سولې قاصد معرفي کړی و او څو ورځې یې په کابل کې د سولې د عالي شورا په میلمستون کې هم تیرې کړې وې په ځان وژونکي حمله کې ووژل شو. له دې پیښې وروسته افغان حکومت او خلک سخت په غوسه شول او حتی ولسمشر کرزي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې هم وځنډولې. افغان امنیتي ځواکونو وروسته اعلان وکړ چې دا کس له پاکستان څخه راغلی و او د پاکستان له استخباراتي شبکو سره یې اړیکې درلودې. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د افغانستان په اړه د استانبول په کانفرنس کې ژمنه کړې و چې د استاد رباني د وژنې د پیښې په څېړلو کې به هر راز مرسته وکړي. دغه راز د افغان حکومت پلاوی چې د همدې موضوع د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی و د نوموړي هیواد له چارواکو سره تر خبرو وروسته اعلان وکړ چې پاکستان په دې برخه کې د هر اړخیزې مرستې ژمنه کړي. خو سیاسي څېړونکي په دې برخه کې د افغان حکومت په ځانګړي توګه د سیډنیزو او استخباراتي څانګو هڅې کمزوري بولي. د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني هم ورته نظر لري او وایي چې همدا کمزوري او خلاوي د دې سبب شوی چې د استاد رباني د وژنې د پیښې په اړه پاکستان خپل دریز بدل کړي.
گاهای پاکستان بر
د پاکستان دا ادعا لدی عمله چې زمون کشفی او استخباراتی ادارې کمزوري او لازم اسناد نه لري حقیقت ته نږدې دي. موږ له پاکستانه وغوښته چې د استاد رباني د قاتلینو په نیولو کې له موږ سره مرسته وکړي. زمونږ استخباراتي او سیلنیز ارګانونو دا توان نه درلود چې په خپلواک ډول د استاد رباني دوسیه وسیړي او په دې برخه کې پرمختګ وکړي. پاکستان له همدې خلا څخه ګټه پورته کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت په ځانګړي توګه د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د ریاست خبرګون هم واخلو، خو له ډیرو هلو ځلو سره سره بیا هم ونتوانیدو. افغان حکومتي چارواکو له مخکې نه په ډاګه کړي کوم کس چې په ځان وژونکي حمله کې یې د سولې د عالي شورا رئیس استاد رباني ووژه هغه پاکستانی تابع و او اړیکې یې هم په نوموړي هیواد کې له وسلوالو طالبانو او استخباراتي شبکو سره وي. دوی وایي چې په دې برخه کې لازم اسناد او شواهد په لاس کې لري او پاکستان حکومت ته یې هم دا ډول اسناد سپارلي دي. امریکایي چارواکو هم له مخکې نه څرګنده کړې چې پاکستان باید په دې برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري وکړي.
وامر دل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دا خبره چې وایي برهان الدین رباني په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرو لخوا وچل شوی دی بې اساسه دی او په دې سره پاکستان هڅه کوي چې له واقعیتونو څخه د خلکو پام واړوي.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د افغانستان بانک د پخواني رئیس عبدالقدیر فطرت د سپارلو هڅې ګړندۍ کړې دي. فطرت چې اوس په امریکا کې اوسي د کابل بانک په قضیه کې په اختلاس تورن شوی. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې افغانستان ته د فطرت د سپارلو لپاره څو مکتوبونه انټرپول یا نړیوالو پولیسو ته استولي او د دې لیکونو کاپي یې د امریکا سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته هم لیږلې ده. له حقوقي پلوه افغانستان ته د عبدالقدیر فطرت سپارل څومره ممکن دي؟ احمد بار دا پوښتنه له حقوق پوه عبدالستار سادات څخه د تلیفوني مرکې په پیل کې کړې. ښاغلی سادات په ځواب کې وایي
دا کس فهم دی افغانستان ته دی او هم د متحده ایالاتو. البته دویم تابعیت چې اوس اخلي هغه په نړیوالو خصوصي حقوقو کې دا بحث مطرح کېږي کوم هیواد چې بیا تابعیت ورکړي د یو بل هیواد تابعیت ته هغه اولنی تابعیت باید حذف شي. یعنې په متحده ایالاتو کې هغه هلته یو تابعیت ده، یعنې دا یوازې د متحده ایالاتو اتباع دي. عمل دې سمنګ په خپل قانون کې اساسي قانون څلورمه ماده کې هم تاسو دې تابعیت نه شي محرومېدلای او د موږ د ویلی سیستم د هغه افغانستان اتباع هم دي بنان. یعنی موږ په خلاینه هم نه لرو د حقوقي لحاظه د متحده ایالاتو سره او نه کوم تړون لرو. زه فکر کوم چې مشکل ده چې اوس دوی د انتقال شي دلته دا کوم هغه حقوقي لار نه لري.
که چېرته د حقوقي لار نه لري نو د افغانستان لوی څارنوالي ولې دا هڅه شروع کړې دي او وایي چې د امریکا سفارت ته مکتوب استولې دی، نړیوال پولیس انټرپول خبر کړی دی؟
انټرپول مسله چې دا هغه یو متفاوته مسله ده. یعنی د دغه تړون له مخې د مکه د مخې ځای هغه څوک کوم هیوادونه چې دا لاسلیک کوي د متهم لپاره یا د مجرم لپاره یا د مظنون لپاره بس اون کیدای نشي انټرپول کولای شي مداخله وکي. دغه جلا مسله ده. زه نه پیغم چې متحده ایالات موقف به د انټرپول په اړه څه وي. فرانوالي خو هم د څلور پنځه کالو رئیس چې د نادر آتش په اړه هڅه روانه ده نتیجه نه دا ورکړي. همداسې په انګلستان کې د سیریف چکری په اړه نتیجه نه دا اخیستی او د فطرت په اړه به هم فکر نه کوم چې دوی د نتیجه واخلي د انټرپول له لارې، ځکه هغه مقتدر هیوادونه هغه انټرپول دی هغوی اتبا نیول هغوی ته دا معنا لري چې ګویا په یو شکل باندې د هغوی په اتباو باندې برلاسی ولري او دی خپل ملي حاکمیت سره په تناقض کې ویني. نو فکر نه کوم چې هغه د حماس لارې وي چې ودشي کولی دوی هغه مظلوم کسان ونیسي. اما تنه افغانان نه دي چې دوه طبیعت دي یا مضاف طبیعت لري. اکثر بهرني له دې ځای نه ډېر غلاوې کوي. د اسکایټ شرکت او غلطه فرانسویانو افغانستان نه ډېرې پیسې جوړلې، د افغانستان مالیه ورنکړه. یا دې ته نور قضایاوې دي. افغانستان باید په دې باره کې تړونونه لاسلیک کړي او کوم ستراتیژیک تړونونه چې لاسلیک کړي حتی په دې کې دې مسلې باندې تمرکز وشي.
سعادت صاحب، په اساسي قانون کې دې ته اشاره شوې ده چې وزیران باید دوه تابعیت ونه لري. د افغانستان بانک هم مهمه څوکۍ ده. ولې د افغانستان ملي شورا دې مسلې ته پام نه دی کړی؟ ولسي جرګه هغه کسانو ته ګوته نه نیول کې چې د انتقاد څخه دوه تابعیت کسانو ته ستري څوکۍ ورکړي؟ دا اوس هم د افغانستان په وزیرانو کې ویل کېږي چې ځینې کسان دوه تابعیت لري.
وزیرانو لپاره د دوه تابعیتو مسله یاده شوې په اساسي قانون کې، اما صلاحیت ولسي جرګې ته ورکړي. د دې څلور رئیسانو په اړه خو قانون مسکوت پاتې شوی دی، څه نه لري چې ممانعت کړی وي. مګر مهمه دا ده چې موږ ولسمشر نه باید په داسې کسانو باندې اعتماد او باور وکړي. دا صحیح ده موږ متخصص خلک لرو، اما بیا دغه چې قضایاو کې تعهد له منځه ځي. له بده مرغه موږ په تېره دوره کې هم داسې ولسي جرګه نه درلودله چې واقعا د خلکو د ارادې تمثیل کړی وي. او اوسنۍ جرګه خو خپل مشروعیت تر اوسه پورې دې سوال لاندې تلی. د موږ توقع دا ده چې مطبوعات ډېر په دې مسلې باندې فشار راوړي، خپل خلک په دې قضیې کې حساس شي، فشار راشي پر رئیس جمهور باندې په ولسي جرګې باندې چې دغه د قضایاو مخنیوی موږ وکړو، ځکه افغانستان بیا حمایه شو د لسو کلو لپاره. نورې مرستې به راځي، نور غله بدلته وي. نو مهمه دا ده چې موږ له دې نه وروسته په دې فکر وکړو.
د افغانستان بانک د پخواني رئیس عبدالقدیر فطرت د سپارلو په اړه د لوی څارنوالۍ هڅې څومره قانوني بڼه لري او د حقوقو له نظره دا څومره ممکنه ده؟ په دې اړه مو د چارو کارپو عبدالستار سادات څرګندونې واورېدې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د امریکا د کانګرس یو غړی وایي د سردار محمد داود خان په روغتون کې د اداري فساد او له ناروغانو سره د ناسم چلن په اړه تحقیقات روان دي. څه باندې له یو کال راهیسې دا تور لګول شوی چې د کابل په دې پوځي روغتون کې چې د امریکا لخوا تمویلیږي ناروغانو ته لازم درمل نه ورکول کیږي. د روغتون درمل په بازار کې خرچوي او ناروغانو ته پکې ډېر ځله بې کیفیته درمل ورکړ شوي چې حتی د روغتون د کارکوونکو د بېغورۍ له امله ډېر تکړه افغان پوځیان مړه شوي هم دي. امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په دې اړه مطلب پور کړی چې غټ ټکی فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس یو غړي ویلي که چرته د افغانستان په لوی پوځي روغتون کې د اداري فساد او په کار کې د غفلت په اړه له تورونو وروسته کوم لوی بدلون ونه لیدل شي نو کیدای شي چې د امریکا حکومت خپلې مرستې ودروي. د لومړي ځل لپاره امریکایي وال سټریټ جورنال د تیر سپتمبر په میاشت کې راپور ورکړو چې افغان امنیتي پرسونل څو تنه په سردار محمد داود خان روغتون کې چې د امریکا لخوا تمویل کیږي د کافي خوړو د نه رسیدو، ناروغانو ته د لازمو درملو د نه ورکولو او د مسؤولو کسانو د غفلت له امله مړه شوي دي. مایک کافمن هغه جمهوري غوښتونکی امریکایي سناتور دی چې په دې اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. هغه وایي که چېرته په دې پوځي روغتون کې لازم اصلاحات نه وي راغلي ممکنه ده چې امریکا له افغان حکومت سره مالي مرستې بندي کړي. د وال سټریټ جورنال په حواله د اداري فساد په اړه د تورونو ترڅنګ په دې اړه هم تحقیقات کیږي چې آیا د امریکا د اردو افسران چې د دې روغتون د څارنې په فعالیتونو کې شامل وو د سرغړونو څخه د مخنیوي لپاره لازم کار کړی او که نه. کافمن په یوې مرکې کې ویلي هغه په دې ډیر باوري دی چې دا یوازې د افغانستان په حکومت کې د فساد یوه بیلګه نه ده، بلکې دا د امریکا د اردو د مشرتابه ناکامي هم ښیي. هغه ویلي له دې څخه اندېښنه لري چې ښایي په دې برخې کې کوم څه له نظره پټ ساتل شوي وي تر څو امریکایي پرسونل د خپل ناسم نظارت له امله مسؤول ونه پیژندل شي. سناتور کافمن د سردار محمد داود خان د روغتون په اړه د خپلو تحقیقاتو په ترڅ کې کابل ته هم تللی و. خو د وال سټریټ جورنال په وینا هغه ونه شو کړی چې سردار محمد داود خان روغتون له نږدې وګوري، ځکه امریکایي مقامات ورته ویلي وو چې د امنیتي ستونزو له امله نشي کولی چې له دې روغتون څخه کتنه وکړي. سردار محمد داود خان روغتون چې 400 بستره لري د ناټو ځواکونو لخوا څارنه کیږي. ناټو د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل او روزنې چارې ترسره کوي. خو د ناټو یو ویاند ویلي اوسمهال نشي کولی چې د دې تحقیقاتو په اړه څه ووایي. خو یو امریکایي مقام ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان د دې ستونزې په اړه په منظمه توګه اسناد برابر کړي دي. د وال سټریټ جورنال په حواله د سردار محمد داود خان د روغتون په خانه سرجرا احمد ضیا یفتلی په دې تورن دی چې د 1.35 میلیون ډالرو په ارزښت امریکایي درمل چې د امریکا لخوا مرسته شوي وو پکې درغلي کړي او عسکرو ته یې سم روغتیایي خدمتونه نه دي برابر کړي. خو خپل جنرال یفتلی وایي چې بیګناه دی. افغان ولسمشر د تیر کال په دسمبر کې فرمان صادر کړو او جنرال یفتلی خپل مقامه ګوښه کړ، خو ویل کیږي چې هغه لا هم تنخواه اخلي او له هغو مرستو ورکول کیږي چې امریکایي دې روغتون ته ورکوي، خو تر اوسه هغه په دې جرم تورن هم نه دی بلل شوی. امریکایي یو مقاماتو تور لګولی دی چې د سردار محمد داود خان د روغتون کارکوونکو د امریکا لخوا مرسته شوي درمل بدل کړي، په بازار کې خرڅ کړي او په ځای جعلي درمل ناروغانو ته ورکړي دي. په دې راپور کې راغلي په سردار محمد داود خان روغتون کې داسې موارد شته چې ناروغانو ته د بیوخۍ دوا نه ده ورکړی شوي او بېله انستیزۍ عملیات شوي دي. د دې راپور له مخې څو تنه تجربه لرونکي افغان پوځیان د خوارزواکۍ یا سویت غزي له امله مړه شوي دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې 4 ورځې وړاندې د پولیسو پر یوې دینی مدرسې چاپه وله. د عملیاتو په ترڅ کې 15 سرویس زده کوونکي چې پکې ماشومان هم شامل دي او پر زنځیرونو تړل شوي وو آزاد کړه. یو شمېر دغو آزاد شویو په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ته وویل چې په دې مدرسه کې به وهل ټکول کېدل او کم خواړه به ورکول کېده. ډېری ماشومان د پښتونخوا او د پنجاب صوبو اوسېدونکي دي چې خپلې کورنیو د دیني زده کړو لپاره دې مدرسې ته استولي وو. د مشال راډیو خبریال ظفر کریمي له کراچۍ څخه په دې اړه تفصیلي رپورټ رالېږلی چې پام ورته راړو.
کراچی کې افغان کیمپ سره نږدې زکریه مدرسې څخه راخوشي شوي زده کوونکي وایي چې په مدرسه کې به ورسره ناوړه چلند کېدو. څو ماشومانو چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم وو مشال رډیو ته یې د مدرسې ژوند دې ټکو کې بیان کو.
زمانو مارونو ما عمر دورس زنجیر نه تاده راوړ هغه ما په خو کې را واچول. په یوه هفته کې یوارې مونږ زنجیر کلاوی هغه هم 3 منټ 4 منټ کلاوي هغه هم لامبو لامبلو لپاره مونږ زلړ به مونږ به واخلو کوه زاړ ول یو کس له پخې نیسي او بل دوه کس له لاسونه نیسي. بس هغه دې نیسي هغه یخي اوبه راغواړي هغه اوبه در باندې اچي بس هغه ګیس پایپ هغه باندې وخي چې هغه به مو واخلو. مفتي صاحب مونږ معاف کا معاف کا بس نور به مو واخلو.
شیر علی افغانستان دا اوس ګوره زنجیرونه د توا چې کنه سم کلک کلک د پخې تړي ما د لمکۍ تیل او بد تیل او بدر مزه چې بیا دی وایي ګیس ما درې میاشتې هلته سبق دونه نو چې دونه والو
زی والم خو ته په مصر زما ماما دا مدرسه د چا وا دا غس هغه سره زما ماما ظلم
د مدرسې دویش کلن زده کوونکې وایي چې د مدرسې دوه برخې وي چې په یو کې بعد اتل سو کلونو پورته زده کوونکي او په بل برخه کې به یې ماشومان زده کوونکي ساتل کېدل.
زه د کوټ یم کاکړ یم نوم یې زین الله دی د نن په مځکه کې کمره جوړه کړې و خپله دا خپل مطلب دا جنجرانو دا سره څلور کسان وو چې موږ به کم پلار به زموږ ملاقات ترالو نو موږ به هغه ترالو موږ به دا نه ورته چې موږ ته روټۍ نه ملاویږي که موږ دا ورته ویله بیا په هغه موږ باندې ول کول چې کوم ورځ دا مدرسې ته رانه په ورځ جنجر راته راچولی دی بیا یې د پښې نه نه دی راته کړلی دا پښې نه وي دا بد تعالی نه ده موږ به درې درې کسان سره بند وو نه کپڑے به مردار وي مور پلار ته به موږ دا خالي ویل چې موږ ښه سبق وایو که موږ دا ورته ویلی چې موږ ته دا ډول مطلب سزا راکوي روټۍ نشته یوه روټۍ راکوي ماقام یوه غرمه راکوي بل شی نشي موږ وایو چې هغه ملا چې دی هغه پانسۍ باندې وچاړو کې هغه موږ سره دونه ظلم کړو چې اوس زما شا در ښکاره کړم ته به خپل وژاړې.
بلې خواته د ځینې زده کوونکو د پلرونو وینا وه چې دوی خپل بچي دې مدرسې ته ځکه راوستي دي چې بچي یې ناپرمانه او په نشو اخته وو.
زما نوم نیاز محمد ده زوی مې سید محمد نومېږي شپږو میاشتو کېږي چې له کوره ورکې تللی یې څه بیا الکام پسې ولېږم راغلم زه خپله تور زړه یم څه بیماري هم لرم څه کور ته راولم کرار په کور کې را ولاړ شي یوه ورځ په کور کې را سره بیا وتښتېږي سګرېټ وایي نسوار کوي 15 کالو ده دغه ته مورکاو جیل ته جیل د سمار کال ته څه کاروایي ونه کړه تورن مو 12 بجې باندې راوستلی دی په دې مدرسه کې داخل کړی ده نو اوس د 15 کالو بچې چې زما خپلې زه خپله پتنګ سم زما ښځه پتنګ سي زما زوی پتنګ سي زما لور پتنګ سي زه خپل زوی چاته ول کوم هېڅکله دا کار نه کوم نو هغه مې زید مجمرسه وایي ده دې ته مه راوستلی ده.
میرتلم وزیرستان نه داخله ولو په مدرسه کې نه سمېدلو په هېڅ خدای نه خدای مانو نه رسول ما مې نشات هم نفس ورسره وخوته نیم دا لته داخله کړو 15000 روپۍ هم له جوبه ورکوه دي شش هغه چې دی سړی موږ خپل ته ورکړي دي زنجیرونه زنجیرونه ما مو خپل وروړي دي چې دا پی وتړ چې انسان چې سړی جوړ شي.
د مدرسې استاد قاری عثمان چې اوس مهال د پولیسو په ولقه کې دی مشال رډیو سره یې په خبرو کې منلې چې زده کوونکي به یې په زنجیرونو تړل.
دلته دغه وو دا تاسو ولیدل چې په زنجیرانو باندې تړلي وو مفتي داود صاحب دا به دې متل چې لګن پلار مور دا راویسي وو چې دا نشه کوي شراب څکي چرس څکي 6000 روپۍ میاشت ورکوله فیس ته داخله فیس به 13000 ورکوله. دلته به دوی دغه جنازه فضل عمل فضل صدقات 40 حدیثونه جنازه دا به دوی ته ویل مدرسې کوم مفتي صاحب چې دا غته الله هغه وایي چې که دا موږ ولته دا جګړه کوي په مسکې اصل خبره داسه کنه کوم مدعي کسان چې دي کنه هغه لا زبه کې پاتې شوم ګوره شپږ وو کسان طالبان دغه استادانو هغه ټول اخوا دی خو شو نه.
د ګلشن میمار تانی پولیس مشر احسان الله مروت بیا وایي چې مدرسې د منتظمینو په ضد یې اف آی آر کټ کړی دی.
54 کړی کې او دا سوار لسیری دا دغه کې دي وړو کې او یو ملا مو گرفتار ده او سرور منډی کړی دی هغه د بار زموږ ټی پی او صاحب یو ټیم جوړ کړی د پنځه کسانو بیګش په موږ چاپه والے دا او خو سړی تختیدلې دي هغه ته پته لګېدلې ده ان شاء الله هغه پسې لګېدلې ان شاء الله به اف آی آر کټ شو مقدمه وشلا اوس انویسټیګیشن وکړو هغه کې به پته ولګي چې څه پته ولګي تاسو سره شیر کوم
د یادونه وړ ده چې کراچۍ پولیسو د ګل پشپه د کراچۍ افغان کیمپ سره نږدې په یو مدرسه چاپه وهلې وه چې پکې په ځنځیرونو تړل شوي په لسګونو زده کوونکي یې ځان سره بیولي وو پولیس وایي هغه زده کوونکي چې وارثان یې ورغلي هغه یې خوشي کړی دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه برخه کې درته د ګوډې اچار تفریحي پروګرام هم لرو خو اوس دوه نیمې بجې شوې له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د افغانستان د سولې عالی شورا د خپل پخوانی مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ورستۍ څرګندونې بې اساسه وبللې د شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د برهان الدین رباني د قتل څرنګوالی واضح دی او پاکستان دا ډول پر واقعیتونو سترګې نسی پټولای ناتو ځواکونه وایي د وسلوالو د ځینې مهمو قومندانانو د نیول لپاره نن سهار له افغان ځواکونو سره په ګډه په کندهار او خوست کې جلا جلا عملیات پیل کړي په بدخشان کې چارواکو تایید کړ چې د پولیسو یو له سرتیري چې څه مده مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی وو نن سهار خوشی سول امریکایي عسكر بنن په عراق کې د خپل پوځي ماموریت د پایته رسیدو پر رسمي مراسمو کې په دغه هیواد کې خپل بیرغ را کوز کړي د روسیې د جمهوری ریاست لپاره کاندید ولادیمیر پوتین وایي چې د وروستیو پارلماني انتخاباتو نتایجو په روسیه کې د خلکو نظر څرګند کړ د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وویل چې په روسیه کې مظاهره د منلو وړ دی خو په دې شرط چې د قانون په چوکاټ کې پاتې شي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې حق قانون تصویب کړ چې لمخې متحده ایالات پر ایران د دغه هیواد د مرکزی بانک په شمول بندیزونه زیاتوي او هم پاکستان ته د امریکا د مرستو د کمولو ګواښ کوي د بشری حقوقو د څارنې و نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي چې د سوریه پوځي قومندانانو خپل عسکرو ته امر کړی چې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ضد د مظاهرو د مخنیوي لپاره له هر ضروري امکان څخه کار واخلي
وړاندې په خبرونه کې اوري چې ایران ته د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې له لیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو افغانستان ته نوي بی پیلوټ الوتکې استولې یو شمیر اهم افغانان وایي چې اوس مهال ډیر خلک پاسپورتونه له غیر قانوني لارې اخلي د خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې لدی کار نه شکایت کاوه او په دې برخه کې د مسؤلانو د پاملرنې غوښتنه کوله خو د پاسپورت د ریاست چارواکي بیا د ترڅنګ چې د پاسپورتونو د ورکړې لړۍ شفافه بولی وایي چې یو شمیر هیوادونه په خاص توګه ایران خلکو ته د پاسپورتونو د ورکړې په برخه کې ستونزې پیدا کوي په دې اړه نور حل د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو
یو شمیر خلک شکایت کوي چې له قانوني لارې د پاسپورت لاسته راوړل یو ستونزمن کار دی او وایي چې د پاسپورت اخیستونکي یو شمیر کمیشن کارانو ته د پیسو په ورکولو سره کولای شي چې پاسپورت واخلي د پاسپورت ریاست مخته یو شمیر راغلي خلکو چې غوښتل پاسپورت واخلي له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې باید دوی له ځان سره له 15 تر 40 زره افغاني ولري څو وکولای شي پاسپورت واخلي
پارتلاسن ماشین نه کې نه اړیدم مناخري هغه سوچ پارتي لري یا سوچ مثلا واسطه لري کېږي موږ ارز دیخ څوک نه اوري زما ایران ته چې درې میاشتې په داسې چاته لښ پد نه ورکو دغه موږ زندگی نه راوړل ولا کوم زندگی
زینا اطلاع تقریبا یو میاشت کې چې زه دلې پاسپورت څخه ګرل لټ کېما نشم کولای اوس پاسپورت واخلم
د مانم حمید د څلور مورز از راز ما ته پاسپورت دلته پیسې غوړي که پیسې ورکن کار می مشکل می حل کیږي چې ورنه کنه او دلته د دوه نفر شته دی هغه نه له اله نشم نومي خپلزان نه مشکل سازګیږي وو مسولین دی خپل خود د بیرون درې دا خلک د وزدلته ولړل د دن ازنه حمایت کی دلته دری یو څوکن سوته نه نشي خو ما قبول نه لرم چې وری کوم نه برالای راته وای
خپل نوم نذیر گل دی د لاګل زوی ما پاسپورت به سده یم نش کی چې منګه رازو دلته مثلا یا پارتي څوکونه لري والا کې لوشي غریبان کول د فلان را میشه باید غریبان ول لوشي پارتي والا خامشه دی غریبان باید لوشي غریبان دا ور کوم دلته مثلا 15 زره داغه منګه دام د قربان زره غلا
دوی وای چې یا بل غیر قانوني لارې مخکې ورزی او یا بد و درې میاشتې د ریاست ته ورزی څو وکولای شي پاسپورت واخلي. خو د افغانستان د پاسپورت ریاست مسولین بیا دغه لړۍ پاک بولي او وایي چې هیڅ ډول ورنکاري په دغه لړۍ کې نشته او که چیرې څوک په دې تور ونیسي نو قانوني چلند ورسره کوي. د پاسپورت رئیس محمد ایوب ازادي رډو سره په خبرو کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دغې پروسې نظم له منځه ویسي. هغه وایي ګاونډي هیوادونه په خاصه توګه ایران په دې وروستیو کې هڅه کوي څو په دې پروسه کې درغلۍ رامنځته کړي.
پلان سره دا خلک راستل کېږي په دا اساس وخت کې درسره سره سدان دوی جوړوي. دوی ته هغه کوم چې طرفدار تلویزیون دی هغه هم هغه خبرې کته پورته کړي دي. دا هېڅ کوم د خبرې امکان نه لري. دا درې کاله هلته د پاسپورت کې د تقریبا شل یوویشت تقدیرنامه مې ترلاسه کړي دي. تلته شفافیت په پاکۍ د مقدارې لکه لمر غوندې روښانه خبره ده چې دا فقط هغه مغرض کسان چې خپل بهرنیو بادارانو باید خوشحاله کړي.
په دې وروستیو کې هغو ایراني کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه ایران ته تللي د برګي په نوم یو پاڼه ورکول کیږي. د رپورټونو له مخې دغه خلک چې شمیر یې شاوخوا یو میلیون تنو ته رسیږي له خپلو برګو سره افغانستان ته راغلي او د افغانستان د پاسپورت ریاست نه غواړي څو پاسپورتونه ورکړي. همداراز د افغانستان د پاسپورت ریاست هم وایي چې اصلي ستونزه په همدغو برګو کې ده. د دوی په وینا هغه خلک چې له ایران نه راغلي او له ځان سره برګي لري، نه تذکرې لري او نه هم نور داسې اسناد چې وښي نوموړی کس افغان دی. د دغه ریاست په وینا اوس دوی ډېر لږ پاسپورتونه لري چې هغه یې هم ځینو ضروري پیښو ته ساتلي، خو وایي چې په راتلونکي یوه میاشت کې به دغه ستونزه هواره شي او خلکو ته به پاسپورتونه ورکړل شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوریده. پکتیکا د ارګون پولیسوالۍ کې چې یو د ولایت لپاره سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي، د څمو دې را پدې خو د ملي پولیسو ترڅنګ په سلګونه محلي پولیس په امنیتي دندو ګمارل شوې دي. محلي چارواکي د سیمې د امنیت په ټینګښت کې محلي پولیس اغیزمن ځواک بولي، خو یو شمیر ځایي اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د محلي پولیسو په ګمارل کېدو سره په دې ولسوالۍ کې د غلاو پېښې زیاتېږي. په سیمه کې زموږ خبریال امیر بهیر پر همدې موضوع د ارګون له ولسوال سره خورشید کډوازی سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راګرځو.
ولسوالۍ ویل کېږي چې ارګون په ولسوالۍ کې په سلګونه محلي پولیس په دندو ګمارل شوي دي. کدا راته وویل د دوی په ګمارل کېدو سره په سیمه کې امنیت ډاډمن شوی او که څنګه؟
د ارګون ولسوالۍ محلي پولیس تقریبا اوسې تعداد 200 ته رسېږي چې هغه هلته په دندو ګمارل شوي دي او په خپلو ځایو کې وظیفې اجرا کوي. د ارګون د ولسوالۍ په ټولو برخو کې امنیت په ښه ډول سره تامین کړی ده. په امنیتي ویل یې ښه تاثیر کړی ده. د ارګون ټولو ولسوالۍ منطقو ته موږ ډېر په اسانۍ سره رسېدګي لرو. هلته موږ په اسانۍ سره ځو راځو.
د بیا رغونې په هکله خلک شکایت کوي چې هلته چندان کارونه نه دي ترسره شوي، نه ښوونځي جوړ شوي، نه کلینیکونه او نه هم سړکونه پخه شوي. په دې هکله ستاسو خلکو شکایتونه څومره پر ځای بلایي؟
ارګون کې سړک له ارګونه تر انګور اډې پورې تر برمل پورې په اساسي ډول باندې پوخ شو، ورغول شو او د هغې چارې مکمل سلته ته د سر سره کېدلې دي. موږ تقریبا په سلو کې اتیا فیصده ښوونځي چې دي هغه پاخه او اساسي ډول باندې تعمیرونه لري او ځینې وړې پروژې او داسې بندونه او استنادي دیوالونه زیان چې دا اوس هم ډېرې پروژې
دولتی
ممکن نظامی هلته رسېدګي لري. هېڅ مشکل نه لرو انشاءالله. د ارګون وضعیت کابل کې دومره ښه احساس د امنیت نښې لکه په ارګون کې کوي.
د پکتیکا د ارګون ولسوالو چې په دې ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د ځای پر ځای کېدو او امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو خبریال ته څرګندونه کولې. د بخنه نړیوال سازمان یا ایمنستی انټرنیشنل وای په ایران کې د مخدره موادو کاروبار په تور د اعدامونو کچا په ډراماتیک توګه زیاته شوې ده. د سازمان وای په ایران کې مشت افغان کډوال د نورو په نسبت ډیر آسیب پذیر دي او له محاکمې پرته د مخدره موادو کاروبار په جرم په اعدام محکوم شوی دي. جزئیات د نړیوالو خبری اژانسونو په حواله له سالم محمد صالح خبرو.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل څلور څلوېښت مخیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ په لندن کې خپور سو پر ایران غږ کړی چې د زیاتېدونکو مرموزو اعدامونو لړۍ ودروي. د راپور په حواله په روان میلادي کال کې د مخدره موادو د کاروبار په تور لږ تر لږه 438 کسان اعدام شوي چې د 2009 میلادي کال په پرتله تقریبا درې برابره زیاتوالی شي. هغه کال په ورته تور 168 کسان اعدام شوي وو. په راپور کې ویل شوي د افغانانو په ګډون بېوزلي خلک، سندې ته شوې ډلې، قومي اقلیتونه او بهرنیان تر ډیره د مخدره موادو په جرم د اعدامونو له خطر سره مخامخ دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي شایي شاوخوا 4000 افغانان به د مخدره موادو د کاروبار په جرم د مرګ په سزا محکوم شوي وي او په خاص ډول له افغانانو سره عدلي سیستم غیر عادلانه چلند کړی دی. دغه سازمان وایي دوی ته داسې راپورونه رسېدلي چې ځینې افغانان له محاکمې پرته اعدام شوي او یوازې د زندان نونو له چارواکو له خپل قریب الوقوع اعدام څخه خبر ترلاسه کړی دی. د رسمي او غیر رسمي سرچینو په حواله پر روان میلادي کال کې ټول ټال د 600 اعدامونو راپور ورکړل شوی چې د بخښنې نړیوال سازمان په حواله 1.3% اعدامونه د مخدره موادو د قاچاق له درکه وو. ایران څلورم هیواد دی چې د مخدره موادو اړوند د مرګ سزا پکې زیاته ده. د مخدره موادو د قاچاق نړیواله لاره هم له ایران څخه تیریږي. ایران په دې وروستیو کې په خپلو پولو کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د اروپایي هیوادونو او ملګرو ملتونو په ګډون په نړیواله کچه ځینې مرستې ترلاسه کړې دي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مشر ان هاریسون ویل ایرانی چارواکو د مخدره موادو د ستونزې د حل لپاره په مبالغه میزه توګه زیاتېدونکو وژنو ته مخه کړې. داسې اسناد نشته چې وشي اعدامونه دي د زندانی کېدو پر ځای د مخدره موادو د قاچاق مخه په اغیزناک ډول ونیسي. په راپور کې ایران څخه غوښتل شوی چې په نهایت کې د ټولو جرمونو لپاره د مرګ سزا لري کړي او د مخدره موادو په تور اعدامونه دي ودروي چې د لنړیوال قوانینو څخه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکو تیر میلادي کال په رسمي ډول 253 اعدامونه تایید کړي وو چې په دې کې 122 کسان د مخدره موادو په جرم په دار ځړول شوي وو چې د دې عمومي شمېر 80% شي. تر دې مخکې هم په ایران کې د افغان کډوالو د اعدامونو په باب راپورونه ورکړل شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې ایراني چارواکو ورسره موافقه کړې چې افغان بندیان به ورسپاري، خو داسې ښکاري چې دغه کار عملا پیل شوی نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان د دې وروستي راپور په باب افغان چارواکو تر اوسه نظر نه دی څرګند کړی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د ګړې اچار تفریحي پروګرام مه هیروي. د هرات ولایت د فرهنګیانو یو کاروان د افغانستان ختیځو سیمو ته ورغلی او وایي چې د اړیکو د ټینګولو او د ملي وحدت د تامین لپاره له یو بل سره پیژنګلوي د اوسني وخت یو مهم ضرورت دی. دا فرهنګي کاروان د هرات د ګمرک رئیس احسان الله کاموال او د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست په بلنه د ولایت ته ورغلی. که څه وخت مخکې همدغه یو فرهنګي کاروان له ننګرهار هم هرات ولایت ته تللی او په دې اړه پام وکړی له جلال آباد د محمد داود وفا رپورټ.
د ملي وحدت د تامین د خپل وطن او خلکو د پیژندنې او د اړیکو د پالنې او پراختیا په هدف د هرات ولایت د فرهنګیانو یو شلکسي زړه ننګرهار ته راغلي او په دغه ولایت سربیره به د ختیځ ځینې نورې سیمې هم وګوري. دوی په ویاړ د پنځشنبې په شپه په جلال آباد کې یو مشاعره هم جوړه شوې وه. دا وخت د هرات فرهنګیانو چې لیکوال، شاعران، ژورنالیستان او نظر خاوندان پکې شامل وو ویل د ننګرهار ولایت ځینې برخې ولیدي او تر هغه څه ورته لوړې ښکاره شوې چې دوی یې په اړه اورېدلي وو. د هرات د اطلاعاتو او کلتور مخکینی رئیس سروري دا وخت وویل
واقعا ضرورت وحدت ملی از هر مینا شمس است که
سروری وای د ملی وحدت ضرورت د لمر په څیر روخانه ده. زموږ وطن له لویدیز نه تر ختیځ او له شمال نه تر جنوبه اتفاق ته ضرورت لري. د هرات د خلکو پیغام دا دی چې څنګه وکړای شو د اړیکو تګ راتګ، مفاهمه او ادبی محافل لاله یو بل ته سره نږدې شو.
ما به همدیګر نزدیک شوو.
استاد محمد آصف سمیم د ننګرهار د فرهنګیانو پاستازه ویل دا خبره بیخي معلومه ده چې په دغه ستلو راتلو ملی وحدت او اتفاق نفاق رامنځته کیږي. او بیا یې ویل
خو دغه یو خبره به ضرور کوو چې تاسو یو هغه بت مات کړو چې دلته ویل کېده چې افغانستان هماغومره قومونه دي لکه په ملي سرود کې چې یاد شوی. موږ د دې ملي سرود نه مخکم یو قوم یو موټی و، خو نور نور عوامل موږ باندې دا خبرې ضرور کړي او حتمي یې کړي چې نه ما به م یادې ما به م یادې ما به م یادې، خو تاسو هغه بت مات کړو. ستاسو راتګ ستاسو مینې په هرات کې د ننګرهاریانو زړه میشتونه د هغوی درنونه د هغوی عزت په خپله د دې ثبوت دی چې تاسو څوک استئ، تاسو څومره ستر استئ، تاسو څومره لوړ استئ، تاسو څومره ویاړلي استئ. تاسو په ټولو هغه عواملو باندې لاړې تکړې لعنت مو پرې ووایه چې تر پرونه پورې زموږ تر منځ یوه توره بدمرغه کټۍ تېره کړې وه.
وروسته بیا مشاعره وشوه چې پکې د دواړو خواو شاعرانو په پښتو او دری ژبه شعرونه وویل. غلام سخی عطایی د هرات یو شاعر او ژورنالیست و د خپل شعر واوراوه.
هنگام بهار است عزیزان، چمنم کو یارم، وطنم کو، من ناله آزادم، دشت و دمنم کو.
باز محمد عابد لننگرهار په دغه مشاعره کې شعر واوراوه.
به هرات کلی می ټول په زړه راټول دي، به هرات کلی می ټول په زړه راټول دي چې ګمان می په خپل زړه د سمانات شي.
د هرات د ولی ویان محیدین نوری ویل په ننګرهار کې ځینې ځایونه ولیدل ورته په زړه پورې وو.
او ډیر خوشاله یم چې د هرات ولایت څخه رالم کلی ننګرهار ته، همیشه بهار ننګرهار ته کار ته رالو وړالو، د تورخم بندر ته او تورخم بندر مو د نږدې ولیدې. ماته ډیره جالبه خبره وه چې دا بندر باندې تک تک څنګه آزاد کېده، او څومره هغه سیمه چې موږ فکر نه کوي، موږ به داسې تصور درلوش چې هلته به نامنی، خو موږ وینو چې هلته خلک ډیر په آزاد توګه ډیر په کراری سره تک راتګ کوي، د پولې دی خوا یې خوځي.
د هرات فرهنګیان کونړ او ځینو نورو ختیځو سیمو ته هم ورځي او د سولې، ملي وحدت او ورورۍ لپاره فرهنګي او ادبي پیغامونه ویشي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، له یخنۍ سره څنګه یې؟ حکومت ته ووایي چې د سونګ موادو د ارزانولو لپاره کلو یې نوي یوه وړه جرګه خوره وغواړي. په بل ډول خو نه ارزانې کیږي. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ کوم چې اوریدونکو رالیږلي دي، او فیلسوف کړتو صیبیې ځواب ورکوي.
فلسف کرتو صاحب، د تاله کوم اته څخه بد راځي؟
تاسو وایې لېونه من بد ناراضي ولی؟
د حکومت او د حکومت والا خو له نه دېش عدد کرکه کیږي، او له همدې عمله په لوی مشورتي جرګې کې نه دېشمه کمیټه خالی پاتې شوه او پر ځای یو څلوېښتمه جوړه کړه. چې دا ولی؟
حکومتي چارواکي خو پو خلک دي، ښایي په نه دېشمه کې به کوم عیب لیدلی وي اونجلې.
نو په عادت کې به څه عیب وي؟ خلک وایي چې دوی په پوهه او باور کې عیب وو.
ما پسې ګرځه، ځکه چې حکومت خوار دومره عیبونه لري چې که پسې وګرځو لیونی بسو. کوم لیک راواخله پرېږده یې.
ښه، دغه لیک ځونډي رالیږلی او وایي چې د لوی مشورتي جرګې غړو له امریکا هر څه وغوښتل، خو یو شی ترې پاتې شول.
څه شی ترې پاتې شول؟
کرتو صاحب، ځونډی وایي چې د لوی جرګې خلکو ته ښه معلوم وو چې د موږ له هر څه نه زیات ودونو ته ډېر ضرورت دی. د سړي سر به یې یو یو ادم پرې ایښی و. امریکا خو په خوریده نه؟
ځونډی ګل ډېره ښه غوښتنه لري چې دا دومره شرطونه یې پرې کېښول، دا به یې هم پرې ایښی و. تم رښتیا وایې.
نو کله به بیا خلک پرې جوړ شوي وو؟
دا څه وایې، ولې نه جوړېدل؟
خو چا به ویل چې ماته یې ټیټه ښځه کړې ده، او چا به ویل چې بدرنګه ده.
ته نو څه وایې چې عامو خلکو ته به ښایسته رسېدلې وې؟ لکه د ډالرو ویرو غوندې که به کومه زړه او بدرنګه ترې زیاته سوې وای، پیغې به ویشتې وو. او بیا په دا لس کاله قرارداد کې خو ایله د دودریو چارواکو ودونه خلاص یې. او نجلۍ ته څه وایې؟
نو ته څه وایې چې ځونډي هسې دا غوښتنه کړې ده؟
زه خو وایم چې دا حکومت او دا چارواکي وي ما او ځندی غوندې خلکو ته هېڅ هم نه ترې زیاتېږي پرته له جنجالونو او د موټرو له دوړو او ګردونو. بل لیک راواخله.
دا بل لیک الوایرا لیکلی دی او له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې ستراتیژیک تړون خو له 2014 کال وروسته عملي کېږي، نو حکومت ولې اوس لویه مشورتي جرګه راوغوښتله؟
الوای ګله، له 2014 کال وروسته بیا کله دا حکومت شته چې جرګه راوغواړي؟ او نه دیرش کم یو څلوېښت کمیټې جوړې کړې او ټول د حکومت سکنیان د کمیټو رئیسان او منشیان یې مقرر کړي وو. دا په پردیو پیسو دومره غټه جوړه شوې میله به یې بیا چیرته جوړوله؟ زه ته ووایه.
او رښتیا وایي کرتو صاحب، حکومت او سکنیان چې هر څه کوي په همدې دوه نیمو کلونو کې به یې کوي او د زړه ارمان به باسي. خو ځینې خلک دا هم وایي چې حکومت سر له اوسه په دې هڅه کې دی چې راتلونکي انتخاباتو ته خپل سکنی ودروي او بیا یې په زور او درغلۍ بریالی کړي. دا رښتیا ده؟
خبر نه یم، خو شک هم نسته ترې، ځکه دا څومره ګټې عیشونه او خوندونه چې په پردیو پیسو دوی وکړل دا کله پرېښودلی سي؟
اکرتو صاحب، دغه بل لیک پیغلې روپۍ رالیږلی دی او ګیله یې کړې ده چې په لویې جرګې کې پیغلې ته هیڅ پام ونه کړ او د ثواب لپاره یې هم یوه نوه پکې شامله کړې. دا ولې؟
روپۍ لورې ته ښه وایې، خو د حکومت سکنیان چې دي هغه په ګوته شمار هم دغه 2004 تنه دي چې راغلل او په لویه جرګه کې ځای په ځای شول. نو د تاسې پیغلو لپاره خو یې خپل سکنیان نسوای لرې کولای، او بیا خو ظاهراً هلته ناستې ټولې مېرمنې داسې ښکارېدې لکه پیغلې. تو دومره صبر وکړه چې موده یې پوره سي، تر څو چې دوی وي بل چاته ځای نسته، مه لیونۍ کېږه.
اکرتو صاحب، دغه بل لیک نن واورا لیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې لویې مشورتي جرګې د بایو او اداري فساد په باره کې هېڅ هم ونه ویل. دا ولې؟
نن واوا هم لکه چې لیونۍ شوی دی چې دغه ډول پوښتنې کوي.
ولې؟
ځکه چې د لویې مشورتي جرګې غړي نو په دومره وړو وړو خبرو خپل مغزه نه خرابوي، هغوی ته د نه ډېر شهادت غوندې غټې غټې مسلې په مخې پرتې وي. او ساده
کرتو صاحب، یو چا د زمري او ځنګله نقل هم غوښتی دی، ورته کوي؟
غلیش نجلۍ، د زمري او ځنګله نقل ډېر وخت غواړي، په چا به وډبه.
پخوا به هلکانو پنجونو پیسې مصرفولې، خو اوس خبره بل ډول شوې ده. دغه دی واورئ.
والکه شکیبا، جلی څنګه شوه؟
غمې مه کوه، گپ مې ورکړی. تا څه وکړل؟
څلور دانو ته مې گپ ورکړی.
دا څه وایې؟
رښتیا وایه. یوې ته مې ویلي دي چې د طب پوهنځي په پنځم کې یم، بلې ته مې ویلي دي چې د انجینرۍ د پوهنځي په څلورم ټولګي کې یم، بلې ته مې ویلي دي چې د حقوقو په پوهنځي کې یم، او بلې ته مې ویلي دي چې د اقتصاد په پوهنځي کې یم.
نو ولې دار یوې ته د بیل پوهنځي ویلي دي؟
ساده سړیا، یو خو به هر یوه بیله بیله راپسې ګرځي، او بل دا چې د هر یوې د خوښې پوهنځی مې ورښودلی دی.
پوه نه شوم.
یوې ویل چې ډاکټر کوم، نو هغې ته مې ویلي دي چې د طب په پوهنځي کې یم، بلې ویل چې انجینر مې خوښېږي، نو هغې ته مې وویل چې په انجینرۍ کې یم. په دغه ډول مې هر یوې ته د هغې د خوښې سره سم ځان ورپېژندلی دی.
نو ولې دې نه ورته ویل چې ډاکټر یا انجینیر یم؟ د محصلۍ دې ولې ورته ویلې؟ و ساده
درته وایم چې تجربه نه لري خو نه یې منی.
ولې؟
ځکه چې کومې ورته ویلې وای چې ډاکټر یا انجینر یم، نو سمدستي د پیسو تمه پیدا کېدله او پیسې یې غوښتلې، په داسې حال کې چې زه خپله قران ته ماما وایم. اوس خو تم هم نه کوي، او لا چې مصرف هم دوی را باندې کوي، او چې زه څه ووایم نو راته وایي چې کینه محصل سړی تا پیسې له کومه کړې.
دا څه بلایې؟ تما خو دا خبرې ته هېڅ پام نه و.
زانو سات دې تیر دی.
او پرون نوی ښار ته راسره لاړه، او راته کلکه وه چې د نوکری سیټ راته واخله.
بیا دې ورته واخیست؟
او نو چې نه مې اخیستی مروره کېدله.
زانو خدای دې مل شه. څه دې ورته ویلي دي چې څه دنده لرم؟
ما کم عقل ورته وویل چې په یوه موسسه کې جنرال منیجر یم.
د جنرال منیجر په مانا پوهېږي؟
نه څه پوهېږم، له خلکو مې اورېدلی وو چې غټ سړي ته وایي.
د نر زوی د نر کور خو به دې نه وي ورښودلی.
ورښودلی مې دی. ولې؟
خو ځان دې تباه کړی دی. او احمقه، سبا ته که در سره ورانه شوه له پلار ورونو سره دې کور ته درځي، بیا یې نو ځواب ووایه.
ولې؟ تا دې معشوقو ته کور نه دی ورښولی.
لیوانه خونم چه کور بمی ورخوده ده چه ورز معشوقی دی چه واده خونه ورسره کم
نو چه دی ورتوائیلی دی چه کور می چیر تا دی
ورتوائیلی می دی چه ده پانتون پا لیلیه کی وسیگم خو کلا کلا می ده خپلوانو کرام زم ما ویل که کم وقت لیلیه تا لارا کم ایوه و ده ما پختنه وکنه نو ورتو بایم چه ده خپلوانو کرت للو
تو گوره چه کم ایوه ده
آقا چه داکتر یه خوخیگی
زیره وکی که
بله
بله سلام گرانه داکتره
وعلیکم سلام گرانه چنگه ای ام دا اوز مزله که تیره شوی
خو پویگم زه شکیبا رینا او سونیا چلور وره دی تاس دی کور پا درازی که ولاریو که پا کور که اینو زحمت کی که در تا یوزل روزه
دا چه وی دی مونگ دی کور پا دروازه کی دی مونگ خو
چالکی مکوه اغا دی پلار دی را روان دی خسام بیو پوهو
گورا ته غلطه شوی دی ما پلار پا بحر که دی او زه پا لیلیه که وسیگم گرانی
ولکه هر چرته چی پا مونگ دی کور دی زن روانه سوا احمق بیلار انسانا دنجونی را غلی دی پیسی غالی راش او حساب برسر وکا چه چمره چمره پیسی در بندی و حلی دی
اوز دا هم واری پلارا
سو ایلوری
پرون می مور جان تخیری کولی
چی ویل
وی چی خدای مرگ را کری چلی دی بدمرغ می رو بیغم اسم
ریختیا
او
پخلا دی برکت چی دیر و خیارا خزادا
څنګه پلارا
زکه هغه پویږي چې په بل ډول د پلار نه ترې خلاصيږي
اوف وروره لګره خوسته چې سامې دې بند کړه
چیر دا خوښم نه ګوري چې هغه بل می څنګه په تشې کې رانه نستلې ده
او وروره څه کوي
څه کوم چټ می ګرم
سترګې لري کنه ته خو دې ما چټ ګروي
او ریښتیا
ولی دروغ نسویم تا دی آغا لاستا گوره چه چیر تا دی
ما ویل چه دا چنگه می پا گراولو گراولو دا چت خارخ نخی کیگی پا خاری تو نیسونو که سڑای غخپل چت هم نشی گراوله
دغه خبرونه ننګر نشنه برابر کړی و او برخه خستون کې وو عبدالرحمن صادق سپینغر مسکا ستانګزی حسیب الله جلالزی او زهیله زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نه د پوسټ باکسونو شمیرې موده دی کابل 4411 کندهار 22 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 یونیورسيټي ټاون پېښور 2004 اتیا
سبا کبھی یادا او نا
لزانما